ډیره زیاته مننه سید سمی عباس. دوستانو په دې یو ساعت خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او چې سپین ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما له عبدالله غوښتي چې قانون ومني او له شخړو جوړولو ډډه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو، د افغانستان تحولاتو او د نړۍ د سترو پیښو په اړه په دې خبرونه کې ریپورټونه اوري. خو په سر کې د دې ساعت مهم خبرونه. د افغانستان د ولسمشرۍ د کاندیدانو د موافقې سره سم ټاکل شوی ده چې شاوخوا 3 میلیون رای بیا تفتیش شي. د ناټو عمومي منشي ویل افغانستان باید د سپتمبر تر میاشتې داسې امنیتي تړون لاسلیک کړي چې له مخې په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د حضور برخلیک معلوم شي. او د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د سې شنبې د ورځې د هوایي بریدونو په ترڅ کې 14 مشکوک تروریستان وژلي دي. د خبرونو تفصیل. سپینې ماڼۍ ویل د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید عبدالله ته ویل چې هیڅ راز نشي توجه کېدی چې د انتخاباتو د درغلیو پر سر د خپلو شکایتونو لپاره تشدد ته مخه کړي او یا هغه څه وکړي چې له اساسي قانون سره سم نه وي. د سپینې ماڼۍ وان جوش ارنست پرون په واشنگټن کې ویل اوباما عبدالله ته ویل د غراز حرکت له افغانستان سره د امریکا د اقتصادي او امنیتي مرستو په بیه تمامېدلای شي. ارنست زیاته کړه چې د عبدالله او اشرف غني لوري د جدید درغلیو شکایتونه شوي دي چې په کار ده تحقیقات یې وشي. اخو بیا د افغانستان د ولسمشرۍ د کاندیدانو له موافقې سره سم ټاکل شوی ده چې شاوخوا 3 میلیون رای بیا تفتیش شي. د ولسمشرۍ کاندید اشرف غني احمدزي پرون خبریالانو ته په کابل کې ویل
د شکایت محترم کمیسیون نه څنګه کارونه هغوی ته انتقال پیدا کړی. جدا خواهش کوم چې دا پول وسره و یو څه رایدهي محلونه تر تفتیش لاندې ونیسي.
تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 1930 محلونو د رایو بیا پلټنه کړې وه چې په دې کتنه کې د عبدالله څارونکو برخه نه واخیستې. د ناټو عمومي منشي ویل افغانستان باید د سپتمبر تر میاشتې داسې امنیتي تړون لاسلیک کړي چې له مخې په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د حضور برخلیک روښانه شي. اندرس فوګ راسموسن پرون په واشنگټن کې ورسته تر دې چې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره ولیدل دا خبره هم وکړه چې که چیرته امنیتي تړون د سپتمبر تر میاشتې لاسلیک نشي لویدیځوال به له جدي ستونزو سره مخامخ شي. ټاکل شوی ده چې د سپتمبر په لومړیو کې په ویلز کې د ناټو د مشرانو غونډه جوړه شي. راسموسن ټینګار وکړ چې د افغانستان نوی ولسمشر ته پکار دی چې دغه تړون د ویلز تر غونډې مخکې لاسلیک کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو اشرف غني احمدزي او عبدالله ژمنه کړې ده که بریالي شي د کابل او واشنگټن ترمنځ به امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د سې شنبې د ورځې د هوایي بریدونو په ترڅ کې 14 مشکوک تروریستان وژلي دي. په ورته وخت کې په شمالي وزیرستان کې د جګړو له امله د بېځایه شو شمېر نږدې 1 میلیون کسانو ته ورسېد. پر شمالي وزیرستان د جون له 15 راهیسې د پاکستان د پوځ عملیات روان دي. د پاکستان پوځ پرون په اعلامیه کې ویل چې د هوایي برید په ترڅ کې په شمالي وزیرستان کې د یاغیانو پر 5 پټنځایونو بمباري شوې ده. په همدې حال کې پاکستانی پوځي چارواکي وایي چې د میرانشاه د بیانولو لپاره د پوځ مځکني عملیات د یاغیانو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي. د فلسطینیانو د حماس ډلوایي د بیت المقدس او یو شمېر اسرائیلي ښارونو په لورې لسګونه راکټونه ویشتي دي. د حماس وسلواله څانګه عزالدین القسام وایي د اسرائیل په پایتخت تل ابیب او هی فخار باندې پرون راکټي بریدونه کړي دي. په همدې حال کې پر غزې تراړه د اسرائیل هوایي بریدونه دوام لري او تر اوسه پکې 3 فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ په غزه کې د مځکنیو عملیاتو د پلان په ترڅ کې د احتیاط 40,000 سرتیري خدمت ته بیرته رابللي دي. په ملګرو ملتونو کې د عراق استازی وایي په بغداد کې حکومت د کیمیاوي وسلو د پخواني مرکز کنټرول له لاسه ورکړی دی او دا ځای اوس د وسلوالو په لاس کې دی. د عراق استازی محمد علي الحکیم په یو لیک کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ته استولی دی دا هم ویلي چې بغداد اوس نشي کولی چې له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې ترسره کړي او هلته زهرجن مواد له منځه یوسي. الحکیم زیاته کړه چې وسلوالو د جون په 11 د بغداد په شمال کې د مسنا په نوم مرکز ونیو او هلته د کیمیاوي وسلو 2 پټنځایونه ونیول. د عراق سفیر بیا وویل په څارونکو کمرو کې مخکې تر دې چې د روسان د څارنې نظام شنډوي ښکاري چې یو شمېر وسایل د جون په 12مه لوټل کېږي. د عراق او شام د اسلامي دولت په نامه وسلوالو د سوریې او عراق پراخې سیمې تر 13 میاشت ونیولې. له ایران خبر شوي راپورونه وایي چې ایرانی خبریاله مرزی رسولی پرون په ایوین زندان کې بندي شوه. پر مرزی رسولی څو تورونه لګیدلي چې په دغو کې د ایران د نظام پر ضد پروپاګند هم شامل دی. مرزی رسولی د دوشنبې په ورځ په ډلیزو رسنیو کې ولیکل چې د زندان حکم استیناف محکمې هم تایید کړی دی. مرزی دا هم لیکلي چې محکمې د 2 کلونو بند تر څنګ دا د 50 درو په وهلو هم محکومه کړې ده.
په برازیل کې د 2014 کال د فوټبال نړیوال جام نتایج او خبرونه.
په برازیل کې د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په ترڅ کې جرمني کوربه هیواد برازیل ته په سیمه فائنل مسابقه کې د یو پر وړاندې په 2 ګولونو سره تاریخي ماته ورکړه. جرمني د لوبې د لومړۍ نیمه په 1.5 دقیقو کې برازیل ته 5 ګول ورکړل او په دوهمه نیمه کې د 2 نورو ګولونو په هول سره د کوربه برازیل شکست یقیني کړ. په دې سره پورې سیالۍ کې برازیل یوازې په 1 ګول وهلو توانید. دا نړیوال جام د لوبو دوهم سیم فائنل مسابقه نن د هالند او ارجنټاین ترمنځ کې یو د دې لوبې ګټونکي به په فائنل کې له جرمني سره مخامخ وي. تاسو آزادي رادیو اورئ. سپینې ماڼۍ د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید عبدالله عبدالله ته ویلي چې قانون ومني او شخړو ته مخه نه کړي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د ناټو عمومي منشي د امریکا له ولسمشر سره په واشنگټن کې د افغانستان په اړه خبرې کړي او پر دې ټینګار کړی چې نوی منتخب ولسمشر باید د خپل کار په لومړیو څونیو کې له بهرنیو ځواکونو سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. دا رړی مطبوعات ته کتنه کوو او د نورو ریپورټونو سربیره د هلمند د وروستیو ناکراریو حال هم درکو او د خبرونې په دوهمه برخه کې د لوبو میدان ورزشي پروګرام او ازادي او اوریدونکو اورئ.
وکټ کیپینګ بخش کې پیټر اینډرسن او غیر کیپرانو سره او بیټسمنانو سره او انډي مولز د بیټینګ بخش کې الکانو سره مرسته وکړه.
آزادی رادیو په اف ام 100.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په سفار ډول اوریدل شي. سپین ماڼۍ د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید عبدالله عبدالله ته خبرداری ورکړ چې قانون ومني او شخړو ته مخه نه کړي. دا خبرداری عبدالله عبدالله ته په تلیفوني مکالمه کې په دې پسې ورکړل شو چې د پرون په کابل کې د خپلو پلاویانو یوې غونډې ته ویل چې ارک د انتخاباتو کمیسون او یو کاندید تقلبی رائے اعلان کړی دی چې په هیڅ ډول دته د منلو وړ نه دی او د دې ټیم د انتخاباتو ګډون کړي دی. په ورته وخت کې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر هم له افغان کاندیدانو غوښتي چې د عراق له پیښو عبرت واخلي. تفصیل له احمد شه برورو.
سپین ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما عبدالله عبدالله ته وویل د انتخاباتو له درغلیو د شکایت په خاطر هیڅ راز نشي توجیه کیدای چې تشدد ته مخه کړي او یا هغه څه وکړي چې له اساسي قانون سره سم نه وي. د سپین ماڼۍ ویان جوش ارنست پرون په واشنگټن کې وویل اوباما عبدالله ته وویل دغه راز حرکت له افغانستان سره د امریکا د اقتصادي او امنیتي مرستو په بیه تمامېدای شي. بل لور ته د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک خبرداری ورکړ چې د افغانستان مشران باید د عراق له پیښو زده کړي چې څرنګه ستونزې پکې پیدا شوې دي. ویلیام هیک پرون د هند د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل دا مهمه ده چې د افغانستان مشران په ګډه کار وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر 2 ساعته وروسته تر دې د خبري وکړي چې په کابل کې عبدالله په انتخاباتو کې د خپل بریالیتوب اعلان وکړ خو د ابتدایي خبري شوې نتیجې لمخې چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم نه مني اشرف غنی مخکې دی. ویلیام هیک وویل موږ دوی ته انتظار یو څو ډاډه شو چې په منظم ډول له اساسي قانون سره سم واک نوي افغان ولسمشر ته وسپاري. ویلیام هیک وویل موږ انتظار یو څو ډاډه شو چې په منظم ډول اساسي قانون سره سم واک نوی افغان ولسمشر ته وسپارل شي. عبدالله عبدالله په کابل کې پرون د لوی جرګې په خیمه کې خپلو پلویانو ته وویل چې په څو ورځو کې به ستاسو حکومت اعلان شي.
مردم توقع دارند که ما حکومت خود هر چی زودتر اعلان.
خلک د هیله لري چې موږ ژر تر ژره خپل حکومت اعلان کړو. زه د افغانستان خلکو ته دا ډاډ ورکوم چې ان شاء الله ستاسو خپل حکومت به اعلان شي. د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې هیڅ کاندید باید ورله مخه د بریالیتوب ادعا ونه کړي. بل لور ته اشرف غنی احمدزی بیا پرون په کابل کې خبري غونډې ته د مروزی حکومت جوړېدل رد کړل.
ما یقین درم که کار به انجام یک حکومت موازی.
زه باور لرم چې خبر به د یو موازی حکومت جوړېدو ته ونه رسیږي. موږ ټول د افغانستان حکومت ته مسؤل یو. افغانستان یو واحد او یو موټی هیواد دی او د افغانستان ټول خلک د یو دولت غوښتونکي دي.
یک دولت هستن.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په وی اعلامیه کې د افغانستان د ولسمشر له دواړو کاندیدانو غوښتنه کړې چې ستونزه په سوله ییز ډول حل کړي. سرګل اوروف، اشرف غنی، احمدزی او عبدالله عبدالله وغوښتل چې د وروستۍ نتیجې تر اعلان صبر وکړي او دا پکار ده چې نتیجه د اکثریت په خوښه وي. د فرانس پرس اژانس په باور انتخاباتي لانجې په افغانستان کې د اندېښنې پیدا کړې دي چې له خشونت ډک اعتراضونه ونه شي او په دغه هیواد کې د عراق په څیر ستونزې پیدا نشي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وویل عراق په وروستیو کلونو کې ونه توانېده چې یو پراخ حکومت ولري، نو هیله ده چې افغانستان د عراق له ناکامۍ زده کړي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو مونږ د حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د وګړو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. د ناتو عمومي منشي د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په واشنگټن کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې او پر دې ټینګار وکړ چې د افغانستان نوی منتخب ولسمشر باید د خپل کار په لومړیو څو ونیو کې له بهرنیو ځواکونو سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نوي ولسمشر د لوړې مراسمو ته تیاریان نیولې دي چې ټاکل شوی د اگست په لومړۍ اونۍ کې دغه مراسم ترسره شي. د ناتو د عمومي منشي د سرګندونو جزئیات د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن خبرداري ورکړ چې کابل باید امنیتي تړون چې د بهرنیو ځواکونو برخلیک معلوموي د سپتمبر تر میاشتې لاسلیک کړي. راسموسن وویل کچیرته دغه تړون د سپتمبر تر میاشتې لاسلیک نشي لویدیز متحدان بل جدي ستونزو سره مخامخ شي. د ناتو عمومي منشي د خبرې په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر خبرو وروسته پرون وکړي. راسموسن همدارس وویل چې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلیو تورونو ژور اندېښنه پیدا کړې ده. د ناتو عمومي منشي هیله څرګنده کړه چې دغه ادعا او څېړنه د منلو وړ نتیجه ورکړي څو د افغانستان راتلونکی حکومت وتوانی شي چې د ناتو د مشرانو تر غونډې مخکې چې په سپتمبر کې جوړی شي امنیتي تړون لاسلیک کړي. راسموسن زیاته کړه که چېرته د دغه تړون برخلیک د ناتو تر غونډې معلوم نشي نو تر 2014 کال وروسته به د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت له جدي ستونزو سره مخامخ شي. راسموسن ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د نږدې 10,000 بهرنیو ځواکونو شتون ضروری دی څو د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون وشي او ورته موافقتنامې د کابل او د ناتو د یو شمېر نورو غړو هیوادو ترمنځ لاسلیک شي. د راسموسن په وینا دغه بهرني ځواکونه به بیا د څو کلونو په موده کې په تدریجي ډول افغانستان ووځي. د امریکا حکومت مخکې خبرداري ورکړې وو که چېرته د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون ونه شي خپل ټول عسكر به افغانستان ووباسي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی چې د ریاست موده تقریبا 3 اونۍ وروسته پای ته رسیږي د دغه امنیتي تړون له لاسلیک کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ورله مخه ویلي دي که بریالي شي له واشنگټن سره به امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي.
وامر دل چې د ناتو عمومي منشي د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په واشنگټن کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې او پر دې ټینګار وکړ چې د افغانستان نوی منتخب ولسمشر باید د خپل کار په لومړیو څو ونیو کې له بهرنیو ځواکونو سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. نړیوالو مطبوعاتو او خبرونو د افغانستان پروسیو تحولاتو په ځانګړي ډول د افغانستان د انتخاباتي لانجو په اړه رپورټونه او مطالب خپاره کړي دي. د نړۍ مطبوعات ته جناقه الکوزه کتنه لري.
امریکا چاپ وال سټریټ جرنال ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د انتخاباتو د لانجې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د خبرداري په اړه یو مضمون خپور کړی او په پیل کې لیکي. جان کیری د سې شنبې په ورځ وویل د افغانستان د جمهور رئیس د انتخاباتو د اعتراض کوونکو لخوا د یو موازي حکومت د جوړولو وړاندیزونو اندېښنې رامنځته کړي او افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتو ملاتړ ممکن له خطر سره مخامخ کړي. ورسپانه لیکي جان کیری دا هم وویل واشنگتن په داسې حال کې چې له افغان چارواکو څخه تمه لري د انتخاباتي درغلیو او بې نظمیو ادعاوې باید په جدي ډول وڅېړي. په عین حال کې دا هم وایي چې د شخړو او ګواښونو او یا هم له قانون پورته اقداماتو لپاره هیڅ مشروعیت نشته. انګلستان چاپ ډیلی ټلیګراف ورسپانه هم د افغانستان د انتخاباتي شخړو په اړه یو مضمون خپور کړی او د مسلې په اړه لیکي د موازی حکومت د جوړولو هلې ځلې په داسې حال کې شخړو زیاتېدو ته لار هواروي چې د درغلیو د ادعاو او لانجو له امله افغانستان ممکن د تشنج لور ته لاړ شي. ورسپانې د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم د غړي مجیب الرحمن رحیمي خبره راخسته چې وایي د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو اعلان د افغانستان د خلکو د رایو پر وړاندې یوه کودتا ده. ډیلی ټلیګراف زیاتوي د بلخ والی عطا محمد نور چې پخوانی جګړهمار او د عبدالله عبدالله قوي ملاتړی دی د سې شنبې په ورځ وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د نتیجو اعلان نورو اقداماتو ته لار هواره کړه، یعنی له پراخو مظاهرو څخه د یو موازي حکومت جوړېدو ته. ورسپانه وړاندې لیکي نړیواله ټولنه د روان کال په پای کې د خپلو ځواکونو لویستلو مخکې په افغانستان کې یو سوله ییز انتقال ته سخته اړتیا لري او په داسې حال کې له دې هیواد څخه وځي چې د طالب وسلوالو پر ضد جګړه یې نه ده ختمه کړې. ډیلی ټلیګراف لیکي د جمهور رئیس حامد کرزي پر ځای د بل کس راتلل به د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره یو بریالی ډیموکراټیک انتقال وي، خو هر څومره چې دا پروسه اوږدیږي په هماغه اندازه د شخړو زیاتېدو اندېښنې هم زیاتېږي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د جمهوري ریاست کاندیدان کولی شي چې تر 24 ساعتونو پورې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په هکله خپل شکایتونه له دې کمیسیون سره ثبت کړي. د دې کمیسیون وایند د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته ویل چې له ټاکل شوې مودې وروسته به د ثبت شویو شکایتونو څېړل پیل شي. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دواړو کاندیدانو ته 24 ساعته وخت ورکړ چې په دې اړه خپل شکایتونه ثبت کړي. د دې کمیسیون ویاند نادر محسنی د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د شکایتونو د ثبت لړۍ د سې شنبې ورځې په سهار 8 بجو پیل او تر 24 ساعتونو پورې به دا پروسه دوام ولري.
سر از ساعت 8 بجې امروز
د نن ورځې له 8 بجو څخه 24 ساعته د شکایتونو او اعتراضونو د ثبت لپاره وخت ټاکلی، نو په دې سره د سبا سهار تر 8 بجو پورې دواړه کاندیدان کولی شي چې د ابتدایي نتایجو په اړه خپل شکایتونه له دې کمیسیون سره ثبت کړي.
نوموړي وویل چې له ټاکل شوې مودې وروسته به دوی په علني غونډو کې د شکایتونو څېړل پیل کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشنبې په ورځ د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړل. د دې نتایجو له مخې اشرف خنی احمدزی د 55.44% رایو په ګټلو له خپل سیال عبدالله عبدالله څخه چې 43.55% رایې ګټلې دي مخکې دی. له بلې خوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د استیناف غوښتنې په درېیم علني غونډه کې د لغمان، کونړ، ننګرهار، نورستان، خوست، پکتیا او پکتیکا 460 مورد پریکړې وڅېړلې. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال ریدا عظیمی په دې اړه وویل
نن موږ چې کومې څېړنې درلودې 22 قضیې استثنایی، یو مورد نقدي جریمه، 302 مورد عدم سمع قضیې، یو مورد د رایو د بې شمېرلو په اړه حکم شوی وو او یو بل مورد هم د قضیې له وسب سره سم څارنوالۍ ته لیږل شوی.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لخوا د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه د شکایتونو د ثبت موده په داسې حال کې وټاکله چې د جمهوری ریاست کاندید عبدالله وایي چې دا نتایج ورته د منلو وړ نه دي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دا نتایج د تغییر وړ دي.
امریکا
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کونړ مرکز اسدآباد قومي مشران وی په تیر سموده کې چې یو شمیر ریاستونو په کوم رغنیزو کارونو پیل کړی دی بے کیفیت دی او د جوړېدو سره سم بیرته خرابیږي. د کونړ والی هم منی چې خاروالی او فادامي ریاستونو د بیا رغونې چارې سم نه دي ترسره کړي. په اړه لسیمې روح الله انوري رپورټ راستولی دی.
د کونړ مرکز اسدآباد قومي مشرانو ازادي راډیو ته ویل خاروالی او د فوائد امیر ریاستونو چې کوم پلونه او سرکونه رغولي او یې هم کومې د بیا رغونې چارې ترسره کړي ټولې سرسري او یوازې پرې د دولت له بودیجې په لکونو افغانۍ راوستلې دي او د راوستل شوو روپو ډېره کمه برخه پرې لګول شوې ده.
دغه ته سرک پوخ شوی دی او د شپې شګ او سیمټې ګډ کړي دي. خدای خبر ته سر یې ولاسې پرم ورکړی دی، لږ کار یې کړی دی. هغه قابل د دې نه دی چې په دې باندې یو موټر خو لا څه کوي چې غواګۍ پلي شي تللی، نو دغه کارونه خراب دي، قابل د دې نه دي.
د ښاروالۍ ټولو مراد د ټولو کارونه بس موږ مرکز خل ډېر سخت خپ یو، ځکه په دې باندې چې په یو ځای کې زموږ کار هغې برابر نه کړو. دا یو دغې جوړ کړی دی، هغه هم داسې کار دی چې هغه برزند دوخ شاده بازار خر هغه یو ټیټو یو چک او سم دا کار درس نه دی. موږ یو یی لګی دی، یو یی مشوره کی بلکې پیږي او هغه من
قومي مشران له ټولو ادارو غواړي چې د اسدآباد او کونړ کومې پروژې د دوی په لاس کې دی باید په سمه توګه ورغوي، ځکه چې په دې د ملت بودیجه مصرفیږي او قومي مشران دا حق لري چې د کار سارنه او پوښتنه وکړي.
پوښتنه دا ده چې دغه بیا د بیرته وران شي او اساسي یا جوړ شي، او یا دا ده چې د حکومت بودیجه بې ځایه مصرف نه شي.
کار پکې صحیح درست نه کوي، سیمټ پکې نه اچوي، پرځن کار یم په دا تجربه شګې هم خراب وي. نو زما خبردار کوم د دې کوم صحیح درست تخنیک دی چې هغه باید پکې واچي، سیمټ پکې ډېر واچي او نو خیر هم صحیح درست برابر کړي چې پرنده پاینده کې خراب نشي.
دوی د کونړ له والی همو غوښتل چې د خاروالۍ او فوائدامي له مسؤلینو د ترسره شوو او ترسره کیدونکو کارونو د څرنګوالي په اړه پوښتنه وکړي. کونړ والی شجاع الملک جلاله هم منی چې یو شمیر ریاستونه چې د بیا رغونې پروژې پلي کوي په خپلو چارو کې له ملي ګټو شخصي ګټو ته زیات پام کوي، نو ځکه د پروپوزل سره سمې پروژې نه عملي کوي.
ته سیمټي سره جوړې نه دی ولسی خان ورکړي دي چې هغه سیمټي لاندې د کاډ وارته پاسره به خاوره وارته له پاسه کې لس یا پنځلس سانتي، خو په خصوصا د خاروالۍ نه ریاست برق نه فوایدامې نه دی په سر کې دي. تا خو دلته دې پارک ټول جوړ کړی دی، زه تاسې بیا هم دا ټول خلک هم دا اوس بیم پنځه زره روپۍ زه اندام ورکوم که په دې پولې لرزانه څوک پورې وته چې بازوګانې ولې نه نیول، د دې بازار یې نیولې ده، د دې جومات نه نیولې ده، د پله پورې ټوله کړه افغانۍ بیا هغه په ټیکه ورکړي. ته اوس ورشي دا قوتي وګورې، پرون زه ورغلی وم کراله کې جومات جوړ شوی دی، رنګ یې بیروني او رنګ یې دنودي ورته کړي دي، رنګ یې نه دی ورکړی، وخت یې بیرونه پاس کړي دي.
والي وای کله چې په کوم رئیس او یا هم مامور فشار راوړي او یا هم قضایي ادارو ته معرفي کړي، همدا قومي مشران او دینی عالمان د خوشي کولو او بخلو لپاره ولایت ته ورځي او د خپل تصمیم اړوي. د یادونې وړ ده چې د اسدآباد ښارګوټي کې یو عمومي او څو فرعي سرکونه دي چې ځای ځای خراب شوي، خو تر اوسه ښاروالۍ په دې نه ده بریالی شوي چې یاد سرکونه په اساسي ډول ترمیم کړي. همداراز د فوائدامي لخوا داسې کیبلي پلونه جوړ شوي چې د خلکو او والي په وینا پیاده خلک پرې هم په اسانه تګ راتګ نشي کولی او جوړولو ته یې زیاته اړتیا لیدل کیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
په تیرو پنځو کلونو کې د پاکستان پر شیعه ګانو په ځانګړې توګه د بلوچستان پر هزاره د سونی سخت دریځو ډلو لخوا بریدونه ډیر شوي دي. د داسې بریدونو وروستۍ بېلګه د تېرې میاشتې هغه برید دی چې پکې د بلوچستان او ایران پر لاره سفر کوونکي 13 تنه مسافر ووشل شول. په دې هکله نور جزئیات د ملالۍ بشیر په ریپورت کې اورو.
300,000 له هغه وروسته چې په ایران کې د یو مذهبي ځای د زیارت کولو وروسته له ایرانه پاکستان ته روان وو، د سنی اسلامي سخت دریځ ډلې جیش الاسلام لخوا ورباندې د تفتان په سیمه کې برید وسو. وسلوالو چې ځان وژونکي هم پکې شامل وو، پر شیعهګانو یې په مرمیو او لاسي بمونو برید وکړ. په دې برید کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول، چې نه ښځې او یو کوچنی هم پکې شامل وو. له یوې اوږدې نښتې وروسته د پاکستان امنیتي ځواکونو دغه برید کوونکي ووژل. د ډیپلوماټ خبرونه وایي دا حمله د پاکستان د شیعهګانو لپاره یو تریخ حقیقت وو. شیعهګان په دې هیواد کې د ټول نفوس 40% کې برخه دي. په یو بل برید کې چې د جنوري په 20مه له بلوچستانه د تفتان پر لار د شیعهګانو پر بس تر سره سوی وو، پکې 22 کسه زیارت کوونکي مړه او زیات شمیر ټپیان سوی وو. د بلوچستان شیعه کانفرنس مرستیال مشر داود آغا له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان حکومت د دې پیښې وروسته هیڅوک نه دی نیولی او څوک چې نیولی هم دی بیرته یې خوشی کړی دی.
د حکومت لخوا چې وفاقي حکومت د پاکستان یا د صوبائی حکومت لخوا هیڅ کوم سټنډ نه دی اخستل تر اوسه. موږ گرفتاریان هم شوی او په طالبندینو اخوا کم آبادی دا غم چې دی، کم پرشر چې د اهل سنت والجماعت پارٹی لخوا رالو هغه کسان چې گرفتار کړي وو
د زیاته کړه چې د دولت لخوا د وژل سوو کسانو د کورنیو سره هم څمرسته نه ده سوې. د ډیپلوماټ خبرونه وایي د لومړي برید پړه سنی وسلوالې ډلې لشکري جنگوي پر خپل غاړه واخیسته. لشکري جنگوي د پاکستاني طالبانو سره تړلې ډله ده چې شیعهګان کافر بولي او د هغوی وژنه د دین له نظره روا ګڼي. له دې وروسته د پاکستان رسنیو راپورونه خپاره کړل چې حکومت دې راتلونکي برید ته پام ونه کړ او له برید وروسته د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان شیعهګان له کوټې څخه تر ایران له تللو څخه منع کړل او وی ویل چې حکومت د ټولې لارې امنیت نسی نیولای. داود آغا ازادي راډیو ته په دې حق له وویل چې دا مهال د شیعهګانو لپاره د کوټې او ایران ترمنځ لاره تر اوسه ناامنه ده او خلک د سوداګرۍ په مخه هم سفر نسی کولای. د ډیپلوماټ خبرونه وایي د پاکستان د سنی او شیعه وسلوالو ډلو ترمنځ للسیز را په دې خوا فرقوي تاوتریخوالی روان دی، خو په تیرو 15 کلونو کې دا تاوتریخوالی یو اړخیز سوی دی او پر شیعهګانو د جیش الاسلام او لشکر جنگوي ډلو لخوا بریدونه ډیر سوي دي. له 2008 کال را په دې خوا تر 500 زیات هزارګان په فرقوي بریدونو کې ووژل شول. د ډیپلوماټ خبرونه وایي دې بریدونو ته د پاکستان دولت خبرګون د دې حکومت بې کفایتي، بې اعتنايي او په دې بریدونو کې د دې هیواد د امنیتي ادارو شراکت ته اشاره کوي. داود آغا ازادي راډیو ته وویل چې پر دې پیښو د پاکستان د حکومت بې تفاوته پاتې کېدل به خلک پاتون ته مجبور کړي او په دې هیواد کې به کورنۍ جګړه پیل شي.
دا سه معلومیږي چې لکه دا پاکستان صرف او صرف یو مسلک د لپاره جوړ شوی دی. هغه چې وایي دهشتګردیم کوي، خلک مړیې، هم مسلمانان دپاره، بل انسانان دپاره، هغه چې دی خپل باطل نظریات چې دی وایي زموږ باطل نظریات سمه دی، ستاسو نظریات غلطه ده. موږ کم از کم په دا نتیجه ورسېدلی وو چې اوس حکومت پاکستان اگر دا دهشتګردو چې کومه ټولنه ده پر دې خلاف کاروایی نه کوي، موږ دا وایو چې خامخا خدای نه خواسته دا څه نوې چې دا پاکستان کې یو قسم خانه جنگي چې را شروع شي، سیول نافرمانی را شروع شي، نو خلک مجبور شوی دی.
تر هغه وخته چې د پاکستان حکومت د دې تاوتریخوالي د لمنځه وړلو لپاره جدي ګامونه اوچت نه کړي، په بلوچستان کې به د شیعه وګړو وژنه روانه وي.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو .com پیدا کولای شئ. د نړۍ او افغانستان په اړه مهم رپورټونه او رسمي خبرونه پکې هم لوستلی شئ او همې اوریدلای شي. دوستانو د خبرونې په دوهمه برخه کې د لوبل میدان ورزشي پروګرام او ازادي او اوریدونکو خبريږي، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز. سپینې ماڼۍ ویل د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید عبدالله عبدالله تویل چه هیچ راست نشی توجیه کده چه ده انتخاباتو در درغاره و پر سر ده خپل شکایتون لپاره تشدد تمخه کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د کاندیدانو له موافقې سره سم ټاکل شوی ده چې شاوخوا 3.5 میلیونه رای بیا تفتیش شي. د ناټو سرمنشي وایي د افغانستان باید د سپتمبر تر میاشتې داسې امنیتي تړون لاسلیک کړي چې له مخې په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د حضور برخلیک روښانه شي. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د سې شنبې د ورځې د هوایي بریدونو په ترڅ کې 14 مشکوک تروریستان وژل شوي دي. د فلسطینیانو د حماس ډله وایي د بیت المقدس او یو شمیر اسرائیلي ښارونو په لورې لسګونه راکټونه ویشتي دي. په ملګرو ملتونو کې د عراق استازی وایي په بغداد کې حکومت د کیمیاوي وسلو د پخواني مرکز کنټرول له لاسه ورکړی او دا ځای اوس د وسلوالو په کنټرول کې دی. او په برازیل کې فوټبال د نړیوال جام د لوبو په ترڅ کې جرمني کوربه هیواد برازیل ته په سیمی فاینل کې د یو پر وړاندې په اوو ګولونو سره ماته ورکړه.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لویو بخونکو خدای په نامه د لوبو میدان سپورتي پروګرام در نوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. په دې پروګرام کې په مهمو سپورتي خبرونو سربیره د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال حاجی عزیز الله فضلی او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو روزونکو خالق داد نوري لمغ سره په پروګرام کې میلمانه دي. له دې سره به د کرکټ د پرمختګونو او روانو لوبو په اړه خبري وکړو. خو تر ځمخ کې د سپورت نړۍ مهم خبرونه تمه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د رواني اونۍ په پای کې زیمبابوې ته ولاړ شي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل افغان ټیم د زیمبابوې په وړاندې 2 ورځنۍ لوبي ترسره کړي. د ښاغلي فضلی په خبره د افغانستان د کرکټ په ملي ټیم کې له پخوانیو لوبغاړو شهزاد محمدي او نوروز منګل په دې ټیم کې نه دي شامل او پر ځای نویو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس ورکړل شوی دی. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د کرکټ د نړیوالې شورا د یو بشپړ غړي زیمبابوې په وړاندې د 2 لوبو سیریز ترسره کوي. د افغانستان د شطرنج فدراسیون لپاره په یو ورځ 2 مشران ټاکل شول. د اولمپیک ملي کمیټې او د بدني روزنې د ریاست ترمنځ د لانجې له څو مودې راهیسې روانې دي چې په نتیجه کې د شطرنج، تکواندو، وشو او ځینو نورو فدراسیونونو په مشرتابه پلاوي کې هر یو بنسټ په خپل خوخه بدلونونه راولي. د اولمپیک ملي کمیټې لخوا د دوشنبه ورځې په سهار مهال محمود حنیف او د بدني روزنې د ریاست لخوا د دوشنبه ورځې لغرمی ورسته حاجی الماس زاهد د شطرنج فدراسیون د مشر په توګه ټاکل شوې دي. د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې چیرته دولت د بدني روزنې د مداخله مخه ونه نیسي نو د افغانستان سیربا په نړیوال اولمپیک ډیره ټیټه شي. خو د بدني روزنې ریاست وایي د ټولو فدراسیونونو د ولایتي استازو په حضور او د هغوی په خوښه د ځینو فدراسیونونو په مشرتابه کې بدلونونه راوستي دي. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړی روح الله نیکپا د ګراند پریکس له لوبس خبر ته کابل تراستون شو. د تکواندو ملي روزونکو بشیر ترکی ازادي رډیو ته وویل روح الله نیکپا چې د چین سوژو ته د تکواندو غوره لوبغاړو د سیالیو په خاطر تللی و په لومړۍ لوبه کې د ورپېخې ژوبلتیا له امله د لوبې له دوام پاتې راغی. نیکپا 3 میاشتې مخکې په جنوبي کوریا کې د زنګون عملیات کړی و. نیکپا 2 ځل د افغانستان لپاره د برونزو اولمپیکي میډالونه ګټلي دي. سپورت نړۍ مهم خبرونه مو واورېدل. راوښو د پروګرام د میلمنو په لور حاجی سیف فضلی او نوري سیف ستریم شیف خیر راغلی. حاجی سیف فضلی له زیمبابوې سره لوبې له څه موده مخکې پلان شوې وې بیا وځنډېدلې. دا ځل څنګه شولې د لوبې نهایي شوې دي څنګه؟
واقعاً چې د زیمبابوې هیواد سره د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکو د ډېره وخته کوشش کوي چې موږ د هغه سی یو هیواد سره چې هغه دایمي غړیتوب د کرکټ نړیوال شورا ولري په دې هڅه کې وو. خو بل اخره په دې وتوانېدلو چې د زیمبابوې هیواد سره 4 میچونه یو ورځنۍ او 2 پورډي یا 4 ورځنۍ په دغه دقیق تاریخونو باندې په لاره واچو. نو ان شاء الله ولادت دې ځل په دې باندې افغانستان کرکټ بورډ وتوانېد چې دغه یو رسمي ټور ده یا سفر ده چې په لسم د جولای به زمنګ لوبډله د دې ځینځي زیمبابوې ته او په 13 او 13 باندې به دوی هلته دوستانه ورځنۍ سیالي کوي. نو بیا به وګورو چې 22 باندې به خپل نمړی سیالی پیل کو چې هغه رسمي ونډه انټرنیشنل 4 سیالی دي. 2 پورډي یا 4 ورځنۍ چې موږ ټول هغه فرست کلاس میچونه دي. دا ټوله تیاری د هغه لپاره ډیر شدي چې تاسو ته معلومه ده ټول یو ادوال په جریان کې دي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2015 کال نړیوال جام ته تیاری نیسي. نو دا ډیر اړین و دا د افغانستان د پاره او د افغانستان د خلکو د پاره یو شزیر دي چې مرده داسې پول ممبرشپ سره هم یو رزنی سیالی کو هم هغه څلور رزنی سیالی کو.
په دې ټیم کې څومره نوی لوبغاړي شامل شوی او کوم پخوانی لوبغاړي ترې لري شوی دي؟
په دې کې به زه دومره درته وایم چې پخوانی لوبغاړي شهزاد محمدی نسته په لوبډاله کې، ورسره نوروز منګل نسته. نور نوی لوبغاړو ته هم ځای ورکول شوی دی، لکه ناصر جمال ته، داسې شرف الدین اشرف ته، او اشمت شهیدی ته، عثمان غنی ته. په دې لوبډاله کې تقریبا 28 لوبغاړي دي چې هغه په مختلفو لوبو کې لوبیږي. هغه لوبغاړي چې هغه د دې وړتیا لري چې هغه په ورځنیو سیالیو کې ولوبیږي، هغه درې نوي لوبغاړي زه تاته په ګوته کولای شم، لکه شرف الدین اشرف، او ورسره عثمان غنی، اشمت شهیدی. دا هغه نوي ځوانان دي چې دا په ورځنیو سیالیو کې هم لوبه کوي. نو نور نو ځوانان ته لکه عبدالعادل داسې ځوانان ته هم چانس ورکول شوی دی. خدای دې وکړي چې دغه سفر د افغانستان په ګټه تمام سي او ټول هیوادوال ته د خوشحالي زیری راوړي چې بل اخرت د نړیوال جام د پاره زموږ د لوبډلې مورال نور هم قوي سي.
کور ودان جن یوسه نوري سپ تاسو ته راشو د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو لپاره په خپل کرکټ بورډ ګراوند کې دوی تمريني کمپ لګولې. دا کمپ د لوبغاړو په ورتیا کې څومره منګټوره تمام شو د کمپ، او څومره تجربې د لوبغاړو ډیر شوې ځکه چې بهرني روزونکي هم راغلي ورته؟
دا کمپ چې شروع شوی په 15 تاریخ باندې، پنځم د تیرې میاشتې عیسوي میاشتې باندې، او درویشتم پورې دوام وکړ. دې کې تقریبا 44 لوبغاړو برخه اخیستې وه. د افغانستان د هغه ملي ټیم لوبغاړو چې کوم 44 حاضر لوبیږي، او چې کوم هغه شپږ نور دي ریزرو، او د ای ټیم لوبغاړو همداسې نور هغه لوبغاړي چې هغوی په ولایتي لوبو کې ښې لوبې کړې وې هغوی پکې برخه اخیستې وه. او موږ سره تقریبا په دې کیمپ کې 4 کوچز ول، یو پیټر اینډرسن او انډی مولز، خپل هیډ کوچ کبیر خان را سره، او موږ یو نوې ټرینر درلود چې جیسن پونو من ساوث افریقین راغلی چې خاص د لکانو په فزیکل ټریننګ او فزیکل سترینث باندې کار وکړ. نو په دې کې موږ سره وکټ کیپینګ بخش کې پیټر اینډرسن او چې هغه د کیپرانو سره او بیټسمنانو سره چې هغه اوس حاضر وخت کې د موږ د ملي ټیم اکیډمي روزون کې امدا، او انډی مولز د بیټینګ بخش کې الکانو سره مرسته وکړه، او په جیسن سره په فزیکل سترینت کې سره مرسته وکړه، او کبیر خان هم سره. نو په بولینګ بیټینګ په ټولو شانو باندې ډیر خاص توجه او ډیر کار پکې وسو.
لکه څنګه چې خلک دا تحلیل کوي، عام خلک، عام لیدونکي، د افغانستان د کرکټ مینوال ډیرې انتقاد په پارتنرشپ نه ساتلو باندې د افغان لوبغاړو، یعنی په بیټینګ برخه کې دوی د سم پارتنرشپ نه ساتي. یوازې د بنگلاديش په وړاندې دوی لوبه کې سمیش انواری او اصغر سانګزي او پارتنرشپ وکړ چې هغه ټولو هایلایت شو او ټولو خلکو ته توجه وکړله. دغه سي پارتنرشپ د رامنځته کولو لپاره تاسو څه کار کوي د روزونکو په صفت؟
دا چې دا په لاندې لیول کې تاسو سیټ ملکونو کې وګورئ، نو افغانستان ډېر ښه کارکردګي لري، کنه ډېر ښه پرفارم لري. پورته لیول کې د سی وی چې هغلته دغه ټیمونو سټینډر هم ښه وي، کنډیشن د کرکټ چې کم وي کنه، یا دغه لایو میچز او د هغوی پروفایل ډېر غټ وي، انټرنیشنل ټیمونه، نو کرا کرا به دا په خپل وخت سره هر څه صحیح کیږي. هغه بیټسمنان چې څومره استعداد لري هغه منورم ښه کیږي ورځ په ورځ، او دا بلډیږي.
زما خبره دا ده چې د نورو ټیمونو روزونکي په خپل لوبه کې د دوی نیمګړتیاوې یاداشتوي، له ځانه سره وروسته بیا ورته وایي. د افغانستان ملي ټیم هم دا کار کوي که څنګه؟ لکه چې ځینې مثالونه کېدای شي ورشي د افغان ټیم لپاره، که چیرته یو بالر د بهرني ټیم بال وکړي، یو ځلې پیلوبوي، دوم ځل کې اتمن یا کیچ ترې اخلي یا اوټوي، د دغې لپاره چې مثلا دویم ځل هغه شاټونه کې یا پر لپسې شاټونه ونه وهي، د دې لپاره تاسو کومه خاص ستراتیژي لرئ که څنګه؟
د دې لپاره خو موږ خاص پروګرام وروغه ته ویډیو انالیسز وای کنه، چې هر میچ نه مخکې بالرانو ته بیټسمنانو ته باقاعده یو سات هغه باره کې کوچ لیکچر ورکړي چې ستا دا کمزوري ده، دغه بال باندې ته کمزور ہے، پاف سٹمپ باندې کم بال تا ترازی د عملو بوا یا کنه. د هر بیټسمن خپل کمزوری دی، هر بالر خپل کمزوری، دا ټول انالیز کیږي، ټول ورته ویل کیږي، او په دې ټول باندې غور کیږي چې انده کې بیټسمن دا غلطی باید ونه کی او بالر باید دا غلطی ونه کی. نو په دې باندې خامخا کار کیږي، کبیر خان ډیر کار سره کوي.
د دوی د رواني حالت جوړېدو لپاره څومره مهمه ده دوی ته لیکچر ورکول او درس ورکول چې روانه نو ذهنن په لوبه کې ووسی؟
روان او ذهن ان شاء الله بدې باندې بوټ کار روان کړی د افغانستان کرکټ بورډ، او سایکالوجیست هم ان شاء الله دوی پیدا کی، او ډېر ضروری ده، او دی کرکټ بورډ په کار روان کړی ان شاء الله پاینده کې بدې باندې کار وسی.
بله، مننه کوم نوري صاحب. کور ده ښاغلی فضلی را به شو تاسو ته د زیمبابوي ټیم څنګه یو ټیم دی، او افغان لوبډله با تر کومه هدا وتونی چې له سره لوب وکي
مننه واکن چې زیمبابوی هغه ټیم دی چې هغه کله تاسو ته معلومات په 2012-2013 کال کې هلته پاکستان او بنگلاديش واد هم سفر درلودي یعنی قربتوب د زیمبابوی سره وو واکن چې هغه یو پیوړی ټیم ده خصوصا بیا په خپل ملکی زه فکر کوم چې زمنګ د لوبډلې د فاره دا یو هم ښه چانس دی او هم کدوم را درته هم چې د سیاسانه ټیم هم نه دی یعنی باید لکه څنګه چې مخکې نوري صاحب وویل د دغه ټور د فاره یو میاشت په دې باندې هلی زلی وي د کچ موږ د رسنوي سره هم په دې وجه باندې شریکاوه موږ خدای نه خاصه د سینسي چې دغه ټور پاتې سي نو واکه چې دا څومره هلی زلی وي د خارجي روزن کې راغلی ټول د دې فاره چې موږ د سې یو بارني ټیم په وړاندې چې هغه فل ممبرشپ یا دایمي غړي توپ لري د آی سی سی نړیوال کرکټ شورا نو دا غو سره په خپل کور کې لوبي کول د سیاسانه لوبي نه دي خو زه امیدوارم ان شاء الله ولزیز چې زموږ لوبډله به هیوا ته ډک لاس راځي
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم روزون کې خغلې هي خالق داد نوري کور ودان ژوندۍ اوسې چراغلې زموږ مننه شوې
مننه خیر کور ودان
د لوب له میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي تر بل یو مزه صفی الله ستانګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو د پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم په دې پروګرام کې تاسو راغونډیوي ټلیفوني پیغامونه پر بیلابیلو مسایل دي ځینې دولتي مامورین شکایت لري چې معاشونه یې ځنډیدلي معلولین وایي چې معاش کفایت نه ورته کوي څوک له نامنې شکایت لري او څوک بیا وایي چې اداري فساد په افغانستان کې یو عمده ستونزه ده چې زیات زیان خلکو ته رسیږي د ازادي او اوریدونکو پروگرام پیلو چې ټول وخت یې تاسو هو ټلیفوني پیغامونه تور کول سوي چې په تیر ورځو کې مو په اوتومات پیغام ثبتون کې ماشين کې ثبت کړي او له ازادي رادیو مو د هغو د خبرېدو غوښتنه کړې ده په پیل کې اوریدونکو شکایت لري چې د ماشونو په برخه کې ستونزې لري
لوګر ولادت د مشاینک څخه خبرې کوم او دغه د اطلاعات پرهنګ ریاست څخه مې دا خوښ دي زموږ ماشونه شپږ میاشتې پاتې دي په دې باندې مخکې موږ مظاهره وکړه لا تر اوسه موږ ماشونه نه دي حل شوی وسلام
څنګه په پکتیکا ولایت کې ماشونه سم نه راکول کیږي موږ د مایدینو د دفتر څخه دا خوایسته چې موږ خپل ماشونه پر راکړل شي تقریر کوم چې موږ ته ماشونه د خیره کول کیږي او موږ کارتونه جمع کیږي وسلام رښتم
حکومت دی پټونو له سولې مې دین دی هیڅ نه پېټر وته کېږي نه تر خوږر کوي چې ټول له سولې ته ورسې دا درڅې لته
دا او دراماتیک پکتیکا ولایت نه خبرې کوم د دې بیغامه له شکلې یو څو نشو زه دا غوښتنه کوم چې مای بین زبو پښو مای بین باید باندې نو ته په پکتیکا کې یو ځای جوړ شي او یو درسو او یو کورس ته جوړ شي او باید مای بین خلکو په پکتیکا کې درسونه وایي
سمی الله خلیمی تم در یم د پکتیا ولایت تمکنه ولسوالۍ څخه خبرې کوم زما وختونه د لوړ پوړو مقامات څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د تمکنه او جنخیل ولسوالۍ ترمن د غسیزلې سرک خراب ده خلک لا ګلش ورستون سره مخامخ شوی دي ولې دا سرک نه پخی کی خلک ولې توجه نه ورته کوي دولت ولې توجه نه ورته کوي
د لوګر د ملي پیوستون کارکون کې د انجینران چې کومه صحه کې کار کوي باید انجینران ورولېږي خاطی ګوبه د تیګه مقصد د غیدغه او ته معلومه کی دا کار ډیر غلط دی مقصد په پروژو باندې نه ګرځي یا چې د پروژې شروع دی باید دوی په جمعه کې خو یو ریوارسي د انجینران او کدا انجینران کار نشي کولای له خار نه د مقصد ترولېږي مقصد چې د غیدغه پروژې ویني چې دا ورکی کیږي باید کیږي نو غیدغه د خلکو توان د اینده توان ده
محمد حریف عالم د لوګر ولایت حریف آباد له کلی تاسو پیغام ستوم کی ماشوم دا پیغام پرېږم څنګه چې خبر یاست په لوګر ولایت کې د بیا راستنیدونکو ریاست کې دومره انکشافات او یا دومره زمينه مساده چې ټول هغه راستنیدونکو مهاجرینو ته چې له بیلابیلو هیوادونو کې د هجرت نه مخکې پناه اخیستې وه، هغوی سره په راستنېدو کې کومک وکړي، او یا هغه خلک چې په خپله خوښه راغلي دي هغوی ته د دې سرپناه برابره کړي. ستاسو له رادیو څخه پر هغو مسؤلینو باندې غږ کوم چې د ریاست د وزارت د مهاجرینو کې کار کوي، چې تاسو د لوګر ولایت د مهاجرینو ریاست سره کومک وکړي تر څو هغه د کوره شوي کډوال چې له پاکستان څخه راغلي دي هغوی ته سرپناه، لوښي، خوراکي مواد او په تعلیمي برخو کې د معارف اړوند چارواکي ورسره کومک وکړي.
پاکستان جمهور رئیس حامد کرزی او د دفاع وزیر بسم الله محمد دا خواهش او خواست دی په جدي توګه یې د روس نه د غټو وسلو قرارداد کې ټول ملت د سر په بدله باندې دې ته تیار دی. په دې روزي په میاشت کې زموږ ادارونه ټول له پاکستان له لاسه په آزاد دي. د ټول ملت په احترام قدرت الله.
زه د ننګرهار د ولایت نه فضل کریم کا سر پڑھو کی کم کم دا حقانی دا چدا دا پاکستان دا ایس آئی سر سنگ پسنگ فرم ایجنسی کی دا پاکستان دا ایس آئی فوزی ہیڈ کوارٹر کی جی پر شوی دی منافقانہ زمن ہے زمن دا محترم ڈاکٹر رنگی سپانسا سر کرے دا کہ پتا زمن بانے ون ہو دے گئی تا سنن گوری چی پا ہلمن کی دا پاکستانی پاور جنگی تا سنن گوری چی پا کنر کی تو پنر آور دا ور دا غزمن منافقانہ منافقانہ دی گوری
زمان گل خان د کابل ولایت پغمان ولسوالی ته سره په تماس کې د ما یله دغه ده چې دغه د پاکستان راکټونه هر وخت د افغانستان په دمګام ولسوالی باندې نکلي، ولې د دولت کوم ځواب ورته نه وایي؟ او کچیر دغه شنه یې د ملت ته دی وسله ورکی اجازه دی ورکی ملت ته ډیر سکاله پنده ډیر سکاله په دې لګرو دګرو کې تیر کړی دی توپک سره ډیر مینه لري چې ملت ته دی اجازه ورکی ان شاء الله الرحمن چې خدای پاک راز او بیا براکت کوم خاور باندې نو نخلیږي د خارج ملک.
زمانم ادم خان د غزنی ولایت څخه سره په تماس کې زما دا پیغام ده چې د پاکستان ولې سکټ د پوغندی مغندی د غراغور د افغانستان په پاکه خاوره کې لګیږي، نو د مو حکومت ولې ځان خبري او کچیر ځان خبري خو خبر دي چې کني موږ هغه اجازه راکې وسلې راکې موږ هم لپیکو
پاکستان خبر ہے
چکنې ته غونډې پاکستانی عسکر غورځي یا پاکستان فوج را غورځي د دې په اقدام کې ولې د افغانستان عسکر ولې یو ګام نه پورته کوي، ولې دا یو سخت جواب نه ورکوي؟ موږ دا غواړو چې دې ته سخت جواب د دفاع وزارت ورکړي یا نور سرحدي پولیس ورواسي د دې سره سخت مقابله وکړي.
نصرت الله صالحی د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د ونخې درې محبت خیل کړي نه تاسو په تماس کې هم زه د رجې مبارک میاشتې په باره کې ګران هیوادوالو ته یو پیغام لرم. ګران هیوادوالو، د رجې میاشت د خدای جل جلاله د نعمتونو رحمتونو او مغفرت میاشت ده. په دې میاشت کې باید موږ او تاسو ذکر عبادت ته خدای جل جلاله اطاعت وکړو. زه په خاصه د کله دکاندارانو نه دا هیله لرم چې په دې میاشت کې ذهن سردان وکړی شي، را اخیستونکو سره له حوصلې او انصاف نه کار واخلي. وسلام.
الله دا غیره کول سوالی زخه دا تایی سر پتا ماس کیم تایسی تنی پیغام دا غدی چی دا غدا غوره کلار چی دا دو کلون و رئیسی بنده دا هیت سوک زرسوی نپرکی نا دا زرسوی سرهی پیدا سو دا علمان دا سنگین و دا کجکی لار چی دا ایوی او کیا دا پار بنده سور دنیا پا چی غصوالا و سره
سنگین دلمون د ولایت سنگین د ولسوالۍ څخه دغه هیله لرم. زما نوم محفوظ ایم دی چې زموږ ډېر سخت بازار دی.
کوچنیان چان په یو خونه کې په داش کې په یو خونه کې پنځه کور یي چې ګر کوچنیان اوس په د ناسناس په ناروغۍ اخته شوي دي. زموږ د حکومت څخه دغه هیله ده چې زموږ سراینه د مخالفینو سره د منګولو څخه خلاص کړي. زموږ سخت ډېر پازادي
پاکستان و افغانستان که پیجندل ده چه ده غریب و نتوان حیود ده. سه چه مبرم صلاح و کاغا توک و کاغا دیسی و کاغا تانگ و که زریدار و که زریپوش و که نمچل و تورد پا پاکستان که من پراتیدی و آقای شخفل استفاده کهی. نبینان دغا نوه رئیس جمهور که تاکل کیگی دغا ایلان کهی چه آقا خپل خریداری و که ده افغانستان پارا ده افغانستان پاوز مصالح شی و توک و تانگ و تیاره او دار کولری
یا بلحق نه هلمند ولایت به ګرانتیان ولسوالۍ د سفار اوسېدل کوي. ما دا خواهش دی د کرزي صاحب څخه چې د افغانانو غور وشي. ډېر ځورول کېږي د ایران د جم په منطقه کې ډېر اوګانه کېږي. پزه غوږونه یې پرې کېږي. په بدن کې د شپږ میلیونه کومان افغانان ډېر ځورول کېږي. خالي ځینې کاږي وهي
پاکستان راوړي نو باید په دې په حقله باندې آزادي راډیو په سمه توګه معلومات واخلي او موږ ته دا ټول معلومات راکړي. وسلام
سر محمد کریم په 2010 کال کې په لسم میاشت 11 تاریخ مې موضوع چې عبدالله نومیده اندونیشیا نه استرالیا ته تلو. اوس دا دې کې شته کې اووه نوي نفره وي چې سپوره وو. اوس اسټرالیا حکومت هم دا نه مني چې روغړې خو اندونیشیا حکومت یایي چې دا یې موږ نه وتلی دو. نو زموږ غوښتنه دا ده چې تاسې په دې کې د بشر حقوقو نه هر څومره چې لازم بوله همکاري وکړئ چې دغه نفر که مړه شوي وي خیر ده. موږ په دې خوشحالیږو. خدای امر ده منوي چې سړی مطمئن شي. نو د اندونیشیا استرالیا حکومت نه په دې باب که تاسې لازمه پوښتنه وکړئ. په نایټ کې په دې باب ډېرې خبرې شوي دي. د استرالیا وزیر داخله یو څه یایي، اندونیشیا حکومت بل څه یایي. نو دا کښتۍ نه معلومه ده.
مکریم خبر ہے کہ پاکستان زرتا زر پاڑی کے خصوصا بدے پاکستان شمالی وزیرتا کے ملاک سال کڑی دے کڈو زیاتر خوص ولایت کڈ سی دی زیاتر وسلوا طالبان خوص ولایت دے کزال په شکل باندې روان دي. افغانستان د جګړه نور صاحب دی باید افغانستان حکومت دې باندې غاوب کی کوم کټ کزال خوص ولایت او دې دغه باید دې پاکستان دراوړي.
عزیز رحمان خبرې کوم د غزنی ولایت نه. من ډاکټر عبد الله صاحب نه دا کو چې نور د پمال کې ګډوډي نه جوړي. یار څنګه انتخابات شوي دي؟ همدا انتخابات صفا آزادانه انتخابات وو. نور د مظلوم ولس نه جوړي.
محترم قاضي صاحب څخه یو جهان مننه کوم چې زموږ ماشوم یې 2000 ته لوړ کړل. بیا هم هیله کوم چې میدان په ولایت کې مکه نمرې په 4000 افغانۍ راکوي او په نورو ولایتو کې 5000 افغانۍ مازینو ته ورکړي دي. هیله کوم چې که دغه د نورو په اقتصاد کې
معلومان لگے لگے چاؤدی مخونا چاؤدی تعلیم نہ ہونا مخروم برخی پاتی عروہ باعث چې آزادۍ راډیو والا خبریال راولېږي. سید کریم نمیز ما د حاجي خان په بټۍ کې زموږ مشکلات ډېر زیات دي. په 1500 روپیو پوراوړو چې زموږ دا 1500 قادر سروس ورته 1500 خوښ راکوي ورو زموږ په زندګي مشي کولی. وسلام په احترام د آزادۍ راډیو زنده باد.
خانزم محمد لدی صلحی د سرای ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اعتصاد سره په اړیکه کې یم. دلته په بالابلوک سرای ولایت کې بکوه ولسوالۍ کې دونه ډیر بارانونه شوي دي چې سیلابونه راوتلي. د خلکو هر څه د ځانو سره دی. ورځ ما سره بل نمبر د آزادۍ راډیو نو ځکه ما دغه لمبر ته پیغام هیله کوم چې زما دا پیغام خپور کړئ چې په لوړپوړو چارواکو پورې زموږ غږ ورسیږي.
زه ډاکټر صاحب د هلمند ولایت د لښکرګاه اوسېدونکی یم. موږ دا مشکل لرو چې سرسران او مشران چې جغل او ریګ له رود څخه راوړو نو تر دې مشران دي چې که دا سل افغانۍ اخلي چې په دې سل افغانۍ په ورکولو کې موږ غریبان ته هېڅ واره نه کوي.
نو موږ په وار وار شکایت کړی دی، حتی رسنۍ هم راغلی دي، خو دغه زموږ نه رسنۍ والا خپروي او نه هم نور مقامات اوري. نو موږ دا هیله کوو چې دغه زموږ غږ تر نور مقاماتو پورې رسي، د راډیو له لارې خپور شي او په دغه اړه باندې اقدام وکړي.
عبدالجبار غلجیم د جلال آباد څخه د کونړ مست او سرشاره سیند کې د هندوکش د دنګو دنګو غرونو څخه سرچینه اخلي، چې د یو لړ صاحب الغبورو سیمو څخه تر تېرېدو وروسته د ننګرهار خیرازه سیمې ته داخلیږي، چې د یو څه مزل څخه وروسته د کابل سیند سره غاړه غړی کېږي. دغه دواړه سیندونه په ډېرې مؤثرې او پټه خوله د افغانستان له خاورې څخه تېرېږي او د پاکستان هېواد ته داخلیږي، چې د دې سیند په واسطه د پاکستان ډېری ښارونه ودان او روښانه دي. د افغانستان حکومت په دې دوړو سکلونو کې په دې ونه توانېده چې د کونړ په سیند یو بند جوړ کړي. زه د افغانستان د مدني، فرهنګي، مذهبي او بشري ټولنو څخه هیله کوم چې د دې بند د جوړېدو لپاره یو مالي صندوق جوړ کړي او د خپلو تبلیغاتو له لارې د افغانستان خلک وهڅوي چې په دې سرشاره سیند بند جوړ او د افغانستان تیاره جنګړې ورباندې روښانه شي. وسلام.
زه مخلص احمد د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ ته خبره کوم. زما د روغتیا وزارت او د حکومت څخه دا هیله ده چې د دلارام په ولسوالۍ کې ټوله شخصي کلینیکان دي، بې کیفیته دواوې دي، خلک یې ټوله یا رنځوران کړه د دې پر ځای چې علاج یې وشي بلکې ناروغه یې کړه. زما د حکومت څخه دا هیله ده چې یو دولتي کلینیک په دلارام کې جوړ کړي.
جاوید عابد د ننګرهار پوهنتون د کمپیوټر ساینس د پوهنځي محصل. کومه دولت لخوا اعلان شوی هیڅ کوم محصل ته ځکه د منلو وړ نه ده چې زموږ د سمسترونو د سمستري امتحانونو اخري ورځې او که دوی موږ ته رخصتي راکړي بیا هم دې نشي کوی چې سترونو ته ولاړ شي.
زه د نورستان ولایت د مرکز فارون نه محمد مدني خبرې کوم. زما د افغانستان وزارت معارف نه دا غوښتنه ده، موږ په نورستان ولایت مرکز فارون کې په تېرو اتو کلونو راهیسې بدبختانه تر اوسه پورې د دارالعلوم تعمیر نه لرو. متعلمین ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي، کله په خیمو او کله په شخصي دوکانونو او کله په چمن کې درسونه وایو، اکثر وخت د درس نه محروم یو. بعضې شاګردان چې د داخلې په نیت راځي دارالعلوم د تعمیر نشتون په خاطر بېرته کورونو ته واپس ځي. تعلیمونو سره یو غټه سرنوی سره لوبه ده. نو وزیر صاحب فاروق وردګ مې ډېر جدیت او احترامانه خواهش کوم د دغه دارالعلوم تعمیر کار شروع کېدو فوق العاده امر صادر کړي.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت ځاځي عارف ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما د افغانستان د ملي جرګې دغه عرض کوم چې د ټول افغانستان خلکو ته بې احترامي کوي. بې احترامي ځکه ورته لري چې خلکو رایه ورکړې، دوی ټاکلې، دوی خوښ کړي پارلمان کې کینولي دي. نو متاسفانه وکیل صاحبان څوک دبی کې سار دي، څوک په لندن کې سار دي، څوک په قطر کې سار دي، څوک په هندوستان کې سار دي، خپل عشق و نصرت کوي. چوکۍ خالی دي، لس پنځلسه نفره ناست دي، هغه هم داسې نفر ناست دي چې سفرونه ستړي شوي دي، بس نور همدلته ناست دي. نیکونه شته دي، نفر نشته. پارلمان هم رسخان جوړ دی، افغانستان هم رسخان جوړ دی، دولت هم رسخان جوړ دی. دولت نه که رسخان جوړ نه وای ولاکه چوکۍ خالی پاتې شوی وای.
زه کاری محمد حسین من یار ولای د خیوی ولا صاحب د برکات کول سروند کوم په تمه اسکین پیغام دار چې زمند د حالات خلق د سخت سنون جوړ د تاسو سره لاس دیوان دي. هر پاسل جوړ کړي هوا د هغې لپاره مارکیټونه نشته دي، سخت سره پستون جوړ په تاوانونه کې ګیر دي. د حکومت څخه د غواړم چې زمند پسونه د مارکیټونه جوړ کاني او زمند سروندګرونه د تاوان لري. ماشي والسلام بای احترام.
یا دلجار دلجار او سوایا ولدا خبر کوم. زه د امریکایانو نه دا غوښتنه کوم ورونو ته چې ټول افغانانو واوره چې دغه طالبان به کومه افغان عسکر د جبار چې نیولی وو، چې د طالبانو غوښتنه یې کوله، یې خبریال نیولی وو په ځمن کې، د طالبانو غوښتنه یې ترنه وکړه چې مونږ د طالبان د درې کسان هغه کې متاسفانه چې طالبانو هغه خبریال غریب شهید کړو. په هر کله چې د خو طالبان امریکایان حاضر نه کوي چې دا بیا په دې کې کېږي، نه څنګه پنځه طالبان قومندانان مشران یوه امریکایي د ګنتنامو نه ځاچو پکار ده چې کوم حکومتي کسان طالبانو سره بندیونو چې دي هغه یوه بندي په مقابل کښې لس طالبان دولس طالبان یا پېنځلس طالبان ازاد شي ولې چې د افغانانو باندې خو هم یو شودې تېر کړې وړۍ تېر کړې تنقي تقریبونه به تېر کړي نو افغانان خو څوک ماشین نه دي لګېدلي.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي راډیو واوریدل. دغو ټولو ټلیفوني پیغامونو د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول. ورسره اوسنی پروګرام پای ته رسیږي. نور پیغامونه مو په بل پروګرام کې خپرو. تر هغو د خدای پامان.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.